تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
د تال او تال ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه، نیکی هیلې چاره مو په خیر. هیله مند يم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا ز د نوي خبرونې سره تاسو ته هرکلی کوم. خبرونې ته هیله مند يم چې په نننۍ خبرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ. تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي اوسئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت میلمه دی. بلې هو درنو دن کو زمونه نه ایمیل مده خغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې لډیر وخت د لیکوالۍ په برخه کې، شاعرۍ په برخه کې او ترڅنګ خبريالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار کړی دی. ډیر با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه ډیر پوهیږو، دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبريالۍ لکه کله را پیل کړی ده او تر څنګ شاعري څنګه پیل کړی، ښکلی زمزمې هم کوي.
پردی صاحب سلامونه، وختونه مو په خیر. ښه راغلس خپرونې ته. ډیره زیاته مننه چې خپرونې کې ما سره مل یې یو وخت مو راکړی دی.
ډیره مننه ماجان تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو تنو اوریدونکو ته. خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ، ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځئ. مثلا مرکې ته موږ سره تاسو لبیک ویل، تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته. یوه نړۍ مننه کوم.
هیله کوم بس خدمت کېم. همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي، خلکو ته شعور ورکوي او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو، نو هغه همدغسې ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بېرته فرهنګیانو ته، ادیبانو ته، لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږېږي، هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي او نور خلک په دې پوهېږي چې یار ادبیات څه دي، ژورنالیزم څه دی، فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي، شعر لیکل څه دي. نو دا دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سر شروع برکت دی. نو له تاسو هم مننه دې برخه کې تاسو موږ سره یو
نور څه خو په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډېره سخت علاقه مند یم. یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي، خو دا زمزمې چې کوي دا نو یو بل بیل خوند لري. انشاءالله خبرونه کې وای وای یو دوه کوچنی کوچنی غندې زمزمې به هم له تاسو ولرم. پردی صاحب، د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي، معلومات لري، تاسې شعرونه، کار مو، مسلک مو، هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته، له کوم سنه تاسو ډیره علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته، شعر شاعري ته، لیکوالي ته، لکه خبریالي ته، له څه درنه پیدا سوه؟ راډیو مو اوریدله. یعنی پخوا وختو کې، موږ تاسو وختو کې هغه راډیو او ټلویزیون، خو په وروسته وختو کې پیدا سو، او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتابو د شیانو سره ډیره علاقه درلوده؟
داسې ده چې د سین په حساب خو به ووایم چې زما سین د اتلسونه به پورته شوی و چې زه دغه مهال داسې یو یو لارویانو سره او داسې ډلګۍ سره مخ وم چې هغوی شعرا او لیکوال او فرهنګیان وو. اول خو دا که زه ووایم چې زما زیږېدل داسې یوې کورنۍ کې وو چې هغه ټول فرهنګي خلک وو. لکه د هېواد په کچه یو ډېر نوموتی شاعر شفیع الله بابرزی صاحب، زه د ده په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه خو ټولو ته جوته ده چې هغه د زمونږ د شعر د لیکلو یو ډېر رسا نوم دی بابرزی صاحب. نو زه د ده په کورنۍ کې. بیا د هېواد یو بل ډېر نوموتی د حماسي او انقلابي او نعتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلغزیوال صاحب په نوم، خدای دې یاد په خیر لري، الله دې هغه ته ډېر عمر ورکړي. سره د بابرزی صاحب زه د هغه زما کاکا وو. نو زبې بيخي دا په کورنۍ کې پیدا بابر جیسه مې شون ماما دې غټه کې کورنۍ یو خو کاکا مې دې بیا بيخي دې یو کال خلک نو مزه ذکر د دوی په کورنۍ پیدا شوم نو ما په دوی د زړی کتاب شی مې کته د دوی یو ډول کیسټ به وې چې په خا به ناتیا کلامونه په کې سب کېد ابو مډیر اورې دل بیا د بابر جیسه بډیر کله د رومانتیک شاعری کوله خصوصا نغمه او منګل شی به ویلې و مکتب ملگیری نور شمبه تر پنځ شمبه په هر ورځ کې بمبدل بدله ترانه ویل او ورو بیا کلی کې به کوم مشاعره فرهنګي ناشته شو یا د کری نه بلک لري او بل کلی کې و نو موږ به بل کې دوه غلط به مو خپل شعر او یا ترانه یا ناد شعر به مو ولوس دغه سي دغه کړي زنګ را دسي آزاد شو سي موږ هغه سیمه کې کوم راډیو غانې و دا به مو وريدي د وي خبرون ته مو زنګونه وهل نو ورو هغه زنګونه دسي شو سي هغه سیمه کې مو پیژندل شو سي یاره خلک خ شعر لري یا خ غږ لري نو به خپل غوند ته ناس ته اور بللو دا کړی دا غس ډیر او چاته شو ډیر شو بیسیکلی ما علاقه به د دیجن ادبیات سره پیدا شو زبې ادبیات ولولم زکال ته شعر دی اغل ته شورا او پکلا لیک لوس ته اغل ته فرهنګي ناس ته دی ولاړ دی نو بابه په کانکور کې ممدا انتخاب وکړو بل خر ادبیات ته کوم شو به میاش ادبیات لوس ته نو پاره جریان کې بیا جلال آباد خار کې دا خطیز ادبی بهیر ډیر لوی بنسټ تیز منګړې شورا ډیر خبر یاله ډیر دوستانو ته ډیر څه زده کړی دي نو هغه بیا زمونږ د پاره یو ډیر لوی مکتب وو ډیر لوی درزی ځای وو هلته به د پشیر کره کتنې په نثر کره کتنې مشاعرې لوی غونډې ناستې فرهنګي لمانځنې دا ټول به مو هلته کاوه نو ډیر شیونو باندې سر خلاص شو او بالاخره هغه وخت نو بس بیا دغه بیخي داسې پکې ونښتو لکه د سلیخ ډان شو چې همالته به د هغه ځینې خلکو راډیوګانو ته بللو مشاعرې ناستې بیا به پخپله یوې سیمه ییزې راډیو کې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم هغه بیا داسې شومه چې پنځه شپږ وکاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه خپرونې شوې بیا همداسې پسې د هېواد په کچه به بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو بس بیا به دوستانو ملګرو بللو نو بس لا هغه ځای دغه بهیر شروع شو شکر تر اوسه پورې پکې بیا اخته یو نو شعر هم لیکو ترنم هم کوو فرهنګي مجالس ته به هم تلو بیا خو سره به سافر شو نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده او دلته خپل احساس شریکوو
پر دې صاحب تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کې را خلاصې کړې بالکل ډیر دې لنډ راته پوښتنه دا دما په کورنیو کې ډیری وخت د موږ تاسو پلارونه او میندې کله نا کله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران لیکوالان ادیبان ډېر وو د کورنۍ کوم غړي تاسو سره مخالفت ونه کړ سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
نور شاعر لري نو ما چې کله بیا لکه د دیني درسونه لګوې له به مکتب کې ترانه ویلې بیا د نه د کیسه وګد شو ما وخت یاد او کچ راډیو ته په موزنګونه واه موږ به بندارونو کې برخه خسته نو هغه به ذکر خاطر تر له به غټ رسنه یو تسې لاړو غلط غټ مشایرو ته لاړو نو به مو کور کې یو نه چې البته ډیرو مثبت په مشرانو ورونو د غراس پلار می ام دې دوه ترونو می سنونه می واغستل نو دوی ما سره ډېر زیات مخالف ان تر دې چې زن زن مېرمنو په دې په دې زمنګه په غټه کورنۍ کې هم دای خنه ګڼل شي یاره زه شیرونه وایم یا زه ترنم وکم ډېرو به کله کله تمسخور وکړه ډېرو به کله کله پیغوري ژبه وکاروله ډېرو به په خپلو ګاونډیانو کښې بحث کوو چې ولا دا ستاسو الګ چې دی دی ولې دغه کوي دا داسې شعرونه وایي هغسې شعرونه وایي ترنم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه چې ډېر زیات و خو ولې ما خپل مسیر نیولی و نو وم ګواښل شومه وم رټل شومه زما په غیاب کښې خبرې هم کېدې خو ولې ما خپل مسیر نیولی و زه پوهېدم چې زه په سمه لار روان یمه نو بیا ورو ورو چې زه کله ما د دې خپلې شاعرۍ د خپلو ادبیاتو پونځي په لوستو او د خبریالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په اوږو بار نه وم هغه ورو ورو دې ټولنې کښې شخصیت مې پیدا کړه زما پلار ته به ډېرو لرو ځایونو کښې خلکو ویل چې ته د پلاني پلار یې نو کلي کښې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما په کله چې په راډیو کښې چا خبرې وکړې نو دا د راډیو خبره خو ډېره منونکي که نه ولا راډیو کښې دا وویل هغه وویل پلانۍ مېلمه و بستانۍ مېلمه و نو بیا ورو ورو دې کلي کښې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما د کور نه پرته بیا ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور ورته یو وخته پورې هغه مخالفت و خو بیا چې زه کله په داسې یو بل سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته هم خبریالې وکړه بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته بلل کېدم پر فیسبوکونو به مونږ سره زمونږ ترنمونه خلکو خپرول یا به غټو وړو جلسو کښې به مونږ سره خلکو انځورونه ایسته نو بیا زمونږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی هڅه چې دوی انتخاب کړي دي دا سم دي
او قدر دې ورو ورو ډېر سو تاسو مخکې یو ډېرې جالبې خبرې ته اشاره وکړله زه له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته یې ویل چې دا شاعرانو ملایان سره نه جوړېږي یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي ولیدلي مې دسې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملایما هم شعرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالبه دا ده چې زما د پلار زما خپرونه نه قضا کېده خو که بېرته به ما په خپرونه کښې ترنم وکړه مونږ به دې خپرونه کښې زمونږ د خپرونو اجنډا په جلال آباد کښې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه دې د اصولو خلاف نه ده د انعکاس راډیو وه نو هغلته به مونږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کښې به مونږ حتما یو سروکې به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې وو که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي دوی به اخره کښې نن بیا کوم سروکې وایي نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروکې به پکښې راغې نو ما ته به یې ډېر کله نه وی زمونږ مور ته به ویل چې دیالک ته وایي چې دا دا سروکې پکښې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکې پکښې ولې
نور به یې راډیو بندوله
بیا تره مې چې و تره چې مې و هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولي وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بل نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکې واورې چې زما سره به کله به خاموخ شو نو ما ته به یې بس یو سروکې به یې را یاد کړه یو سروکې مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکراروه چې ریدي یا ګونه ګله ریدي یا ګونه جانې له دې وکړم نو چې زه به یې کله وکتمه ما له وایي پردیسیا ریدي یا ګونه ګله ریدي یا ببو جانې له دې وړم نو ما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې را کوله ما له وایي بېګا به دې به ښه سروکې وي نه نو زه به غلی شومه چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نا کله جوړښت لري
پوښتنه دې پوښتنه به دې زه پوره کړم زما بچیان راغله ځکه زه سکته مې وکړه نو دا ویلې چې هغه هغه شعر لیکه نو لکه څومره چې د هغه نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي نو د هغه او د دې بل تره مې منصب چې لکه د دوی دواړو شاعري چې وه هغه نعتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغوی خپله ډلګۍ لرله هغه به دا نعتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کېسټ یا د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې مونږ د موسیقۍ برخه کښې لرو یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل او ډېر په دواړو سترګو ړوندو ډېر عجیب و غریب نظمونه به یې ویل منصب شرګزي وال جندر او امانت دا د پېښور کښې ځینې مشهور نعتخوانان د دوی ټولې کېسټې به ورسره وي نو هغوی هغه شعرونه ویل مونږ به دا شعرونه ویل بس بیا مونږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي که نه زمونږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خو ورو ورو بیا ما وخته خبره خلاصه کړه چې بس بیا اخره کښې پوه شو چې یاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی
سروکې هم سم دي
بیا سره خرم ومنل
پردې صاحب که دی خبرونه په دې برخه کې او لند غوندې سروکه یا زمزمه راته ولري خوشاله وسو
پسترګو زبې اوسو به ټول درته وایم چې دا شي دوستانه خوښ کی څګلونه څرنګونه څنغمې کړم څګلونه څرنګونه څنغمې کړم ستاد خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلونه څرنګونه څنغمې کړم زد هر محفل نستړې کورته راشم زد هر محفل نستړې کورته راشم زپهر تل کې ځان زرې زرې کړم زپهر تل کې ځان زرې زرې کړم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلونه څرنګونه څنغمې کړم جانان د خوب ولو سترګو یاد د جانان د خوب ولو سترګو یاد تر از کد زخمونو دی ویملې کوم کد زخمونو ڈی ویمڑی کلم ستا دخار خبری ستا پرنگ خوگی کلم چگلو نچ رنگو نچ نغمی کلم نصیب غواړم دس پر لیل خوا بدمر نصیب غواړم چد گل شندی پخ پلو وی نسرے کم چد گل شندی پخ پلو وی نسرے کم استاد خان خلق باستا پرن خوگی کرم چگلو نچا رنگو نچا نغمی چگلو نچا رنگو نچا نغمی
ډیر زیاته مننه ماشاءالله ډیر خوږ غږ او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې سلامات اوسئ ژوندی اوسئ او هیله مند یم غږ مو تل همداسې لوړ اڅاند او چت اوسئ
ډیره مننه ډیر مننه سلامات
اوسئ تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کې سی وتلی یاست او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي آیا یو څه عادت مو کړای دی او څه خوشاله یاست
غالبا 2004 مارچ نه دی په لز فرانسې کې نو شو سکوار شو یو نیم کال برابرۍ یا څه کم او لږ څه زیات نو بس هغه انسان چې کله لې یو شی زله صبر کی خای به یو څه زله ولګيږي نو وس زه که یوازې ومنو خای چې وس پم په تکلیف ومشي عرب سړی وطن ته وګرځي او یا سړی راجلا شوی او چون فامیل سره د بیا ځوان بشین چې دغه خونځي کې د درسونه وای نو د دوی لپاره سړی باید چې یو ګډمحاله پلان ولري نو که ژوند لري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو ځکه دوی مسؤون دي دوی زده کړو ته ځي تعلیمونه کوي او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن دپاره ملهم شي او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکړو له وطن نه د لریوالي لپاره یا دا قرباني ورکړو چې له کورو کلي لري یو نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده که همدغه بچیان چې زما دي که دوی درې دانې درې مسلکونه زده کړي نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخوړل شي نو زه خوشحاله یم د دوی د دې حالت ته او بس ځان مو هغه انګریزانو پسې لاج وس کړی دی یو څه او سره مصروف دي مصروفه دنیا کې سړی به ډېر روزګاري نه چې خپګانو نه وکړي نو یو محل له درس وایي یو بل محل له کور کې ماشومانو سره یو بل محل له سره دفتري کارونو پسې ګرځو یو وخت کور کې درس وایو
افغانستان کې پاتې شوی وی په نوی نظام کې نوی حکومت کې هم جلال آباد کې او دنه کابل کې او ځینې نور ولایتو کې ځینې مشاعرې کېدلې غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو لپاره آیا تاسو په دې غونډو کې مشاعرو کې برخه اخیستله
که زه ووایم چې په ننګرهار کې نارنج ګل یا په ننګرهار کې نرګس ګل دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل په میدان وردګ کې د مړې ګل یعنې د هر مشاعرې وي چې زه به یې نږدې د هرې غونډې ګډون والومه دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وې چې بلل شوی وم البته خو رسیدګي مې نه شوه کولی تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې په سوات کې د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ ما په هغه کې ګډون کړی دی دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی هغه ته مشاعرې کېدې کلنۍ مشاعرې کېږي ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی نو داسې هېڅ بیا ددنه غیر چې دنګرار د پرلرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي لکه په شاپیار کې ننګ ادبي بهیر په خوګاړو کې باران ادبي بهیر په شینوارو کې زما خپل څه زموږ لکه زه مشري ما سره وو د چلګزي بابا ادبي بهیر او دغه د شینوارو لوی ادبي بهیر په بټیکوټ کې ځنې بهیرونه نو ما دا یو بهیر هم نه دی پریښی او د ټولو باندې منګه ګرځېدلی مومندري ادبي بهیر په باسول کې چې دی په مومندري ولسوالۍ کې دی نو دغه ایرې نږدې هرې ناستې کې که موږ به نه موږ زړه هم غوښتل چې یاره ورنهشو یا نه شو رسېدی نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې موږ به یې وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو نو ما ویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالی پاتې شوی مزه
ډېر ښه او خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلود او خپل شعرونه م لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کړي دي ځکه ډیری شاعران نه تلل یا پابندي و ورباندې نه سوای کولای چې ستونزې رامنځته کېدلې په هر حال څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري آیا دقیق حساب ستاسو در سره او په دغه اوسنی وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي
د شعرونو پکل کوم چې ما یوازې د بیخي د پاین لاسې د 2014 خبره به کوم 2014 سوال لس نه دی په لازم د شعر لیکلو سره آشنا شو مته تر اوسه پورې ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي او بیرته مې هماغه شعري ټولګه څه موده وړاندې چاپم شوه هماغه ټولګې کې چاپ دي هغه نه وروسته درې کاله وړاندې ما خپله شعري ټولګه چاپ کړې ده او له هغه وروسته به ما په شمار لس شعرونه هم نه لیکلي بس نه پوهېږم چې دا کله دا د شعر شاعران ورته وایي چې کله دا د شعر خاپېرې مرور شي بیا شعر هم نه راځي
بالکل دې ما بله پوښتنه هم دغه ده ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې ما پوښتنه ترې کړې ده زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه
الهام غوندی آیا تاسو هم دغه څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کلم هغه طبیعت پوری اړه لري یو خجای کیو سی مثلا طبیعت دخی خوشاله اوسه ورسته لایق کولای سی شیر ولیک او کنه هم دسی خوب وخت کی الهام راځي یا دی خوایخه الهامونه تاسو ته راځي
ولا مشیر کا الہام نہ وینو کی دشی دتی رو درے کالو کس ما وقت یاد او کڑ سی مالش کیو نمبر دلی کلی نو کہ خبر د دیش سی ارز آرام ام بیا خبر د دیش جز سہولت کی منو زو سہولت کی امکان ہر ڈول امکانات شته دے فکر نم جوڑے ما فزیک ام جوڑے ما او یعنی د ہیت ٹینشن ام خدا شاید دے نشته دے او خدا دے نرا ولی خو ازب کی شیر نشب لیکل ازا کر دی معلومی کی شیر د آرامتیا مساله نه دا شعر د دې مساله نه چې سړی بیکار وي او یا شعر د دې مساله نه دا چې څوکري عزت وکي کیږي چې د شعر ولیکم کنه نو بس شعر ما د الهام پرمټ باندې د لیکنه جوګه ده او کله چې زنه خلکو ته خدای دا یو خلک ورینه ور باندې خدای کړی چې هغه ریاضت کوي یعنی کینی وې چې عرب ته دوه هفته کې شعر باندې لیکل نو کینی شعر ولیکي خو شخصا زه دا عادت نه لرم نه راکې داشته دي نو ما ویل تیر درې کالو کې ما لا شعر نه دی لیکلی وجه دا ده چې بس په باندې باغ د شعر خاطرې نه یې ناس شوی یا به هغه موړ نه راغله ر باندې شعر لیکل واه چې راغله دا ډېر کم ټیم دی یعنی یو کال کې که ځنه شاعرانو ګور کې د شمیش کې لس شعر لیکلی مگر ما بدری کالو کې لاس کې رانه دی برابر کړی نو او د سي پټي روز باندې پټي رو دوستانو باندې چې هغه د شیر لیکلو ډیر خنومونه دي چې هغه باندې سره شله سي زیارت تاسو خو شیر لیکي ځکه زمونږ شیر خو کمزورې دي تاسو خو ساز شیر خو دې وطن او دې ادب پنګ د دبا ډیر ولیکل شي او هغه باید ځای نه شي نو دا الهام دی او بس ما باندې دا الهام ډیر کم شوې دي ما یوازې په یو ټولګه کې غالبا تراتیا او پور شیرونه چاپ کړی دي او ځنه شیرونه د سیده شما په کې چاړ کړی دي نو هغه ټولګي پاتې شوی دي نو کې د 50 شیرونه هغه می یو نو لاس کې وسره دا واشه ټول په دغه لسیزه کې چې زما د شیرو د لیکلو کېږي ما په کې ټول یو نیم سر شیرونه لیکل دي نو زه شیر ډیر کم لیکم او خپل شیر ډیر کم وایم یوازې خپل احساس په کې شریکوم او یا ځان سره اقدم بیا ډیر کله فیسبوک کوم نه نشر کوم خو زه د نورو شیر ډیر مطالعه کوم او د نورو شیرونه ډیر وای
سندرې څومره اوري
زه سندرې اورم او هغه سندرې ډیر محدود یو څو کسان دي چې وای ام د سندرو سره ښه چلند کوي ام د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي هغه څه چې پکار دي نو کوي چې څوک اورم هغه بیا کرن خان دی دارم پخاره سندرې هارون پاشا ده اعجاز افق دی دغه راز نصیب صاحب دی او بیا زما چې ډېر خوښېږي دی خزینه سندرغاړو کې هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم د فرزانې سندرې اورم دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي نو ځینې قوالین دي نو بیا دغه زه اورم
دی منګل استاد خبره نو دی اوسنی نسل سندرې اصلا تاسو نه اوري
اوسنی کې خو بیا جاوید مرخیل څه زبنګ اساسي ملي هنرمند بوته
بالکل
هغه خو اتمن هغه په کې شامل دي هغه اورم نو بیا دی اوسنی کې ماته د سي ریډر څوک په نظر نه راځي چې راځو هم شي اوس وخت کې اندغه د نصیب ثاقب ما ویله نصیب ثاقب زبنګ د وطن یو ډېر ښه نوم وته هنرمند دی هغه کاکړې ډېر خوایي شیرونو انتخاب ډېر زیات خره هغه اورم نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دی او کوم وخت وو ام سره مستخلي و اورم نو بیا داخله کوم
اها د خبرونه دی بیر خکې د کوم سندرغاړي سندر غواړي سی و اوري
نو که زه ماته د ازما خو ټول انتخاب دی خو کتا سو ماته د ثاقب څخه کاکړې پیدا کولای شي هغه یو کارڅو کاکړې ویلې دي چې کتا سي یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساسي البم کې به وي سامي لند لند کېږي یو لاله را ته یادېږي نازو مې زما جانان دي ستامه کوم کړې تا واندې نو دا غډيري خې کاکړې
ها ولاړو وسو سندره بابا ورو ډالې دی وی تاسو ته او د ازې درې دې ټول اوریدونکو ته
Hey ಪರ ಮೇರಾ ಬಿಡಿ ಸಿಡ್ಗುಲು
ډیر قدر منوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندم چې خبرونه تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستې، ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلما را سره ده په خبرونه کې. پر دې څه انجونی په ډیرای بخ کې خزینه د دې عادت لري کله چې اشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي، د کور کوم کار کوي، یا هم که د باندې هم داسې قدم وهلو ته وځي، ځان سره حتمن یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبای کو ای زمزمو ته کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ، یو همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره.
حالت بنی یو کار کې مصروف نه یم او زه دی بی زمزمی یم. زه دلته اروپا کې سره سینه به راشي نو دا لیسنس اخیستل یو څه سخت وي، نو مخکې در هغه سړی موټر ته لاسرسی ولري، زه یو بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم. نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغې فرصت نه په استفادې ځینو شعرونو ته کمپوزونه جوړوم. سفر باندې روان یم او زه غږیږم بیا ستا خبره چې همداسې که یا کله کله اشپزي وکړم او یا ځینې نور وختونه چې زه بیخي یوازې یم او درس پکې نه وایم، نو بس حتما دا 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 خو منږ زموږ ژبه اوس په دې عادت ده زاړه چې ډېر تکرارېږي هغه وایو او یا داسې چې
نوی کمپوز یادونه مو وکړه. تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوز ورکړی؟
داسې دغه ما چې کوم نمونه واخېسته په دوی کې خو څوک نشته دی، یوازې مرخیل صاحب سره کله کله خبرې وکړو، هغه خو خپله اکسپرت سړی دی نو اړتیا نشته دی چې خپله پوهېږي ډېر. یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخت نا وخت د دې کاکړیو او یا د ټپیزو پاک له باندې مشورې غوښتې چې یاره دا څنګه ووایو، ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه. او هلته چې هغه ما وویل محلي هنرمندان دي چې ډېر نموتي هم نه دي، نو شاته مې داسې کمپوز پاک له څه نه دي ویلي.
علاقه لرې مثلا کمپوزو کې پرمختګ مو کړی دی او همیشه یې کوي، هیله مند یم چې وکولی سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی دی چې تاسو خپله د سندرغاړي په توګه باندې یو سټیج ته راسئ، سندرې ثبت کوي، کلپونه جوړ کوي، سندرغاړی اوسئ؟
دا د دې اخته د ترمخه ما د دغه یو شعر ویلو د درویش روخان صاحب یا د بخیری د دې شعر به زمزمه کړی او بیا درویش روخان صاحب او نغمی بیبي سره خپلو کې په دې ترنم باس کړم. نو هغه درویش زما ملګری دی، خو نغمی ته زما پکله پوښتنه کړې وه چې دا لږ څوک دی، زه غواړم ده سره خبرې وکړم. بیا چې کله ما نغمی بیبي سره خبرې وکړې نو هغه ما ته ویل چې ته تر اوسه ولې پاتې، ولې دې زموږ فیل ته نه راغلې په دې دومره خک باندې. نو ما ویل ویل چې یاره بدسې داسې انسان خپله علاقه مې او زموږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېرې
مطلب تا کولای سي.
ان په حکومتي کچه ننګونې وي، په فردي کچه ننګونې وي، دغسې په کلتوري مسایلو کې محدودیتونه وو، خو مګر موږ ترې راتېر شوي یو، موږ مبارزه کړې ده او دا برخه چې یو سړی وغواړي نو دا خو شونی ده، همدارنه هم کولی شو، خو ولې زما خپله علاقه نشته دې برخې سره.
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېری داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري، اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي.
لکه په خوا کې موږ ځینې مثال نه دی ناشنال سستات لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول، بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسانو ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان یې غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده، څنګه وکولای سي دوی پرمختګ کې او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلای له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود د دې چې محدودیتونه هم شته؟
لوک دغه چې یو ډول محدودیت خو مقدار مختلف برخې دي. اوس مثال کوم یو څوک وو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې مونږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خې خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي، یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړي اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي، د تا نه هغوی فعالیت کوي، مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځ ترخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري، او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دغه خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دی، خو په دې برخه کې نه ناشونی ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې د یو ځکي خپل خواري کوي، نو هغه بیل خبر ده نه شو ویل، خو دغه کم څه چې دی لوړ مقام ته رسېږي، نو دغه پاک لمنه هغه د شرایط او د امکاناتو خبره ما وکړه چې یاره دغه عمر امکانات تر ټولو لري، د دنیا پرته به لږ سخت وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې کاغوی لکه موږ وو دي چې د ترنم علاقه مندان دي یا د شعر د برخه علاقه مندان دي، نو هغه خو په اساره منه هغه کې د هیڅ ممانعت نشته، نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته، یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ، او هغه د سې دي چې هغه هلکي ګیس مثلا نشته دي. اوس که یو څوک د دینه باندې کېږي چې ته هنرمند مکیږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې را پسېږي او چاته ضربه ورسوي، ان تر دې چې هغه خدای مکه زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي، چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مګر که یو څوک شاعر وي، یا یو څوک غواړي ترنم ویونکی وي، یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنۍ کې چېر دا کار مه کوه، خو ولې خدای مکه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چې یاره یو سړي ته ضربه ورسوي که نه. نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي، بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسه چې مثال پلانې خان وګوره، بستانه وګوره، بستانه وګوره، دا یې کار دی، دا سټیج دی، دیجی ته به دغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کارو مثال اوس ښه دندې پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنۍ ورته ځي، نو په دغه مسایلو باندې کولای شي چې خلک قانع کړي. خو یوازې زموږ د خزینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې خزینه شاعران پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي، او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورورې خبر شو، که پلارې خبر شو، هغه وژني چې تشویر ولې لیکي، حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره ای. صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدې چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېرې ښځینه شاعران چې یو وخت راډیو کې وم، ما به ځینې ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې، ځینو راته ویلې دي چې زه په دې کار باندې وار شوی یم، ټکول شوی یم، زه جرمې لیدلی چې ولې ته شعر لیکي. حال دا که ورنه وپوښتې چې د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده که نه، نو زه خو نه راډیو ته تللی مرکه مې کړې، نه یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولي چې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک را ښکاره شوی یم، خو کور کې شعر لیکم. پر دې خلکو ته زما پیغام دا ده چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه را واخلئ، ورته ویل ولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو، نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي، ورته وی ښایي چې یاره پلانۍ وګوره، بستانۍ وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی، په همدغه څه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسو لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کې، او راډیو کې ټلویزیون کې، د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي، یو څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل، خوشاله کېدی لکه راډیو کې کار کول درته ښه و که ټلویزیون کې؟
خوان پرسته یو د خوان تبیو ساله مساله ده که د خوان مساله خو تلویزیون په دې خوان را کوو چې موږ به ویلی چې خلک موږ وپېژني او خلک موږ ښکاره وویني، ځکه ډېر خلک به وایي چې دا خلک قواره په ظاهري قیافت څنګه دي، او موږ به د دې ملاقه مندانو چې خلک هم وپېژني، ځکه موږ کلونه کلونه راډیو کې کار وکړه، پرېږده چې خلک هم وګوري چې دا خلک دي. نو د دونه د خوان مسله که وه خو د تلویزیون وه، او که د اسانوالي مسله وه نو بیا راډیو خو ته پوهېږي چې اسانه کار دی. یو سړی به که داسې وو چې خفه به مو یا به په څېره باندې خفګان ښکاره کېده، که یا به یا هغه لباس د ده د خوښې ډېر نه و، نو او یا که به د امکاناتو مسله ډېره وه، په ذابېده مثال مایک وتړه او دا وکړه هغه وکړه، نو دنه به هم خلاص نو بیا به راډیو په اسانوالي کښې به راډیو اسانه وه، او سړی پکښې راحت هم لږ ډېر وي. زه به په راډیو کښې لږ راحت ډېر وم.
بالکل، او ما هم همدغسې یو تجربه درلوده. راډیو یو څه خوشحالي لري، اسانه ده. په راډیو کښې ټلویزیون کښې په ټوله کې د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته، جالبې هم شته، ترخې هم شته، خندونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي نو خندا در ځي او خوشحاله کېږئ، بیا وایسې دا وخت هم تیر سو، دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
ولاک ویمه چې رښتیا دې ویله چې دا برخه هر فیلډ ډېرې خاطرې لري، خصوصا دا خبریالي بیا داسې خاطرې ډېرې لري، ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي نو ډېرو رقمو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنې. زمونږ جلال آباد کښې چې کله کمې راډیو کښې وو نو زمونږ یو همکار و، نو دا چون زما په مخکې تېره شوې ده خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې، نو موږ راډیو کښې وو، نو زمونږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو مېلمه وغوښته او چې دا مېلمه به را شي، خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به ناتونو ته به را شي، نو هغه ورته نور جزیات نه ورکړي، خو ورته ویلي چې سړی به زه خپرونې ته درته را ولم. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده، نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کښې نن احمد یا محمود مېلمه دی، او بس غږ یې پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو، خر اغلاس درته وایو، خپرونې ته ستړی مشه، په خیر راغلې. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ یې پام نه دی، نو ده بیا پرې غږ کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلې، ستړي مشې، خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زموږ د همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند راجیک کړئ او ما یک میاف کړئ، زه ده سره خبرې وکړم. نو هغسې بیا غږ کړی دی، درې ځلې درېیم ځلې غږ نه دی کړی، داسې نورمال غږ به یې پرې کوو که نه، نو اخرې باندې وتلي دي هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي، موږ خپرونه شروع ده، غږ پرې کوو، غږ نه کوي. وایي وویل ما نه یاد یې وتلي و، هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی. نو بیا ته وایم چې زه اوس دا سړی څه رقم پوه کړم چې زه در څه رقم پوښتنه کوم، هغه لږ په زوره لږ غږ به دې ورته شي ډېر په زوره وکړه، بیا به یې اورېدو. نو بیا به یو چل یې ورسره کړی چې کله به زموږ همکار پوښتنه وکړه نو مایک به یې خلاص و، چې کله به هغه ته موږ ویل چې ډېر په زوره به م وویل نو مایک به هم آف کړه او هغه ته به خبره په زوره وکړه. هغه نه وروسته به بیا خپرونه دوی ډېره په سختۍ او په لانجې سره کړې وه. نو یاد دې په خیر چې سید احمد مې خیر شي، زما یو ډېر ښه همکار و، نو هغه سره دا کیسه په زموږ په راډیو کښې وشوه.
حتماً ما هم همدا ویل په ټلویزیون کښې راډیو کښې په ټوله کښې خاطرات بیخي ډېر وي، کله له بې تجربګي، کله هم له همدغسې ځینو مسایلو سره چې مېلمنو سره مخ کېږي هره ورځ. نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي چې موږ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو. ډېره زیاته مننه کوم چې خپرونې کښې دې وخت را کړ، ملتیا دې را سره درلوده. غواړم ډېرې خبرې در سره وکړم، غواړم ډېرې پوښتنې وکړم، خو د خپرونې وخت اجازه نه راکوي.
نو ډېره مننه، زه هم خوشحاله شوم چې خبرې مو در سره وشوې او خپرونه کښې مو ګډون وکړ. بس تاسو ته او درنو همکارانو ته، د تخنیکي همکارانو ته، ټولو ته سلامونه ورسېږي. کور مو ډېر زیات آباد.
ډېره زیاته مننه کوم. غواړم په پای کښې یوه بله سندره هم د تاسو په خوښه واورو.
ډېره مننه، دا دغه جاوید امرخېل چې بیا وه سندره ده چې د خوشحال خټک یو وروستی شعر ویل
سلامت خوشحال اوسئ
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا پلوستاد و مات کڑی چو بندو نا جانا پلوستاد و مات کڑی چو بندو نا جانا ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا
دال او ٹال
دا نوی تفریحی خپرونه ل آزادی رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
Sure.